سلور بجې شوې. احمد شي بریم دا سجل رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وی چې په لندن کې په بهرنیو چارو کامن ویلت یا ګډو ګټو پرمختیایي چارو کې د بریتانیا د دولت له وزیر او د جنسي تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د بریتانیا د سر اعظم له ځانګړي استازي طارق احمد او د افغانستان او پاکستان د څنګ له رئیس اندرو مک کوبري سره په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه خبرې کړې دي. دا خبره ویست نن په یو ټویټ کې کړي خو پاړې نور جزئیات نه دی ورکړي. خو نوموړي د امریکا بریتانیا د فوق العاده اتحاد ستاینه کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي لدی مخکې په یو بل ټویټ کې ویلي وو چې روانه اونۍ د جون له 15 نه تر 9 منټې پورې به له لندن څخه کتنه وکړي او ابوظبي ته به ولاړ شي. د همدارس څرګنده کړي ده چې د بریتانیا او متحده عرب اماراتو له همکارانو سره به په افغانستان کې د ګډو ګټو پاړه خبرې وکړي. د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وی لاغو کسانو سره چې په افغانستان او د نړۍ په نورو ځایونو کې د خړو مرسته کوي هغه ته خوندیا مسول خوړه رسولې د پروګرام اساسي جوست دی. د خړو د نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه د خبره نن د جون د ومی د خړو د خوندیتوب د نړیوال ورځ په مناسبت په یو ټویټ کې کړی ده. د دې پروګرام چارواکي وايي کابل ته د خوراکي موادو لرسېرو سره سم هغه سیړل کیږي ترڅو دا ډاټ تر لاسه شي چې ځانمن شي او خراب شي نه وي او ورسره د ویش لپاره په ځانګړو ګودامونو کې زیرمه کیږي. چارواکو ویلي د خړو لخوندیتوب پرته د خړو مسؤلیت ناممکن دی. په عین حال کې په افغانستان کې د خړو د نړیوال پروګرام ویاند وحید الله امانی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې اوس وخت کې په افغانستان کې تر 15 ملیونو زیات وګړي د خړو له پلوه له نخوندیتوب سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو ویلي روان 2023 کال به په افغانستان کې نږدې 9 ملیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. سریلانکا نن د درې یو ورستنیو لوبو د لړۍ ورستۍ لوبه د نهوې کټو په توپیر له افغانستان وګټله. افغانستان د سریلانکا لوبډلې ته د 112 منډو هدف ټاکلی وو چې د ډلې په 14 ورکې د یو لوبغاړي په سوسېدو 116 منډې وکړي. د دې لوب لړۍ لومړۍ مسابقه افغانستان د 16 وکټو په توپیر ګټلې وه خو سریلانکا بیا دوی نورې مسابقې پرله پسې وګټلې. اوکراینی چارواکو په خیرسون سیمه کې پولیسکونو سره کسان د خپل اصلي ځایونو وروسته له هغې بې ځایه کړي چې د دنیپرو پر سیند ودان د لوی بند نړېدو په نتیجه کې په سیند کې د اوبو کچه لوړه شوې او اټکل کېده چې نن سهار به یې کچه په لاندنۍ برخه کې نور هم لوړه شي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. او وروستی خبر دا چې جرمني د هوایي ځواکونو تمرینونو ته چې د ناټو په تاریخ کې تر ټولو لوی تمرینونه بلل شوي تیاری نیسي. جرمني او امریکایي چارواکو ویلي د دغه ځواک له شوډلوي هدف پر متحدینو او احتمالي دښمنانو لکه روسیې د اغیزو شیندل دي. د هوایي مدافع په دغو تطبیقاتو کې به چې راتلونکي اونۍ پیلې شي 10,000 پرسونل او د 15 وادونو 2,500 الوتکې د ناټو پورې بغړې حملې ته ورته یوه ننداره کې ګډون ښکاره کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې
د پولیو په بشپړ لمن زورولو ته تم پیدا کېدای شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې طالبان وایي هغه کډوال چې له وزیرستان افغانستان ته راوښتي دي د ډیورن لکر شي به نورو سیمو ته انتقال کړي.
لندن ځین دی غونه د سی ساحو ته انتقال شي سی هغه کلری دی دغه امتداد دی ډیورن کرخنه.
د زهرو کاروان خبرونه هم لرو.
په خو به موږ په یو جریب کې تقریبا د تاریخو سره 4 کیلو اخسلې وسپاوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بندي دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو.
په نړیوال موضوعات کې مو په اوکراین کې له احتمالي بهیدلو سیلونو خبرو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پولیو ناروغي تخنیکی مشورتي ډله یا ټي اي جي واي راتلونکو شپږ میاشتو په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پروګرامونو په تاریخ کې تر ټولو مهمه دوره وي. د ډلې د قطر پلازمینه دوحه کې له 4 ورځې غونډې وروسته وویل دوی به ځانمنو سیمو کې ټول ماشومانو ته د پولیو واکسین درسول لپاره په خپل ټول قوت تمرکز وکړي. خو په افغانستان کې د یونیسف د پولیو لمنځوړلو پروګرام چارواکي وایي دوی ډاډه دي چې د ټي ای جی سپارښتنو په عمل کې دوسر به د پولیو وایروس مخاوني ولشي. جزئیات امید زهرمل پراپور کې.
دا سه مهال چې روانه میاشت په افغانستان کې د پولیو څلورمه مثبته پیښه ثبت شوه، د پولیو اړوان تخنیکی مشورتي ډلې یا ټګ په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د منځوړو په برخه کې د ګډندې تګلارې نقشه جوړه کړې ده. د پولیو د واکسینونو په شپږ تطبیق تراتونکو لپاره د غیزمنو پروګرامونو عملی کول او عامه پوهاوی په افغانستان کې د ټګ ډلې د ګډندې تګلارې برخه ده. گالف نیوز نن په یو راپور کې لیکلي په دوحه کې د څلور ورځنۍ ناسې پر مهال د دې ډلې لخوا د ګزار ناروغۍ د خپرېدو په سیمو کې پراته خنډونه هم وارزول شول او په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د منځوړو لپاره د وړاندیزونو په پلي کولو ټینګار وشو. په دې غونډه کې چې د جون له لومړۍ تر څلور مینیټې وشوه، د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف، د روغتیا نړیوال سازمان، تمویلونکو سازمانونو، د طالبانو د روغتیا وزارت او د نورو هیوادونو استاسو برخه لرله. گالف نیوز د سویلیا سیاله لپاره د یونیسف د سیمه ایز دفتر د مشر نوال اسکینر له قوله لیکلي راتلونکي شپږ میاشتې به په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پروګرامونو په تاریخ کې تر ټولو مهمه دوره وي او دوی باید د یو شراکت پر بنسټ په زیانمنو سیمو کې ټولو ماشومانو ته د پولیو واکسین درسولو لپاره په خپل ټول قوت تمرکز وکړي. په دې غونډه کې د ټاګ رئیس ژان مارک اولیو اوسنۍ وضعیت پیچلې بللې خو زیاته کړې ده لا هم فرصتونه شته او باید دوی خپل تمرکز له لاسه ورنه کړي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو لمنځوړو پروګرام د امریکا مسول سید کمال شاه چې د غونډه کې ګډون کړی و، نن ازادي رادیو ته وویل دوی بعد ټګ ډلې سپارښتنې په خ ډول عملی کړي.
تمه دا ده چې د دې کال تر پایه پورې ډېر زیاته هڅه وسی او د کوم وایرس کوم سرکولیشن چې دی دا اوس دې مخه ونیول سی، بیا نور روان کال لپاره به د پولیو په بشپړ لمنځوړلو تمه پیدا کېدای شي.
د پولیو اړوند تخنیکی مشورتي ډله یا ټګ په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د منځوړو په برخه کې د ګڼندې تګلارې نقشه داسې مهال جوړوي چې همداتي راوني. په ننګرهار کې د ګزارت څلورمه مثبته پیښه هم ثبت شوه، خو په پاکستان کې تر اوسه یو مثبته پیښه ثبت شوې ده. تیر کال په افغانستان کې د ګزارت یوازې دوه مثبته پیښې ثبت شوې، خو په پاکستان کې د مثبتو پیښو شمیر شلو ته رسیدل. که څه هم په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې د ګزارت د مثبتو پیښو شمیر 29 و، خو په 2020 کال کې بیا د مثبتو پیښو شمیر 55 ته زیات شو چې د 2019 کال راهیسې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو ګزارت لا هم پکې په بشپړ ډول ختم شوی نه دی.
د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ناروغي په ارتباط د طالبانو د عامه روغتیا د وزارت د پولیو د ملي کمپاین د بیړني مرکز د مشر ډاکټر ولی شاه مومن څرګندونه لرو.
اول خو دې هغه سره زه موافق نه یم. بلې، زه د دې راپور سره بالکل موافق نه یم، ځکه یوازې موږ نه یو چې د اسلامي امارات د سیتمې وزارت افلی کوي، بلکې موږ سره تمویلونکي یا نړیوال صحي سازمانونه دي. دا یو نه دی چې په کې یونیسف ته تاسو د هغې سره معلومات کولای شئ یا تاسو د کمپاین په وخت کې تاسو څوک لیږلی شئ چې په صحنه کې وګورئ چې څه تیریږي. همداسې موږ سره ډبلیو ایچ او په دغې کې ده، په دې کې د بی ایم جی ایف هغه چې دی دغه تمولونکي اداره ده، په دا کې د روټری والا شامل دي، په دا کې نور ګوي والا دي، په دا کې نورې ادارې شاملې دي، بلکې خپله تمویلونکي ادارې چې کوم ولایتونه دوی تمویلوي صحي پروګرام نو هغه شامل دي. نو تاسو د مختلفو مرجونو باید پوښتنه وکړئ چې تاسو څنګه کمپاینونه کړي دي. دا چې یو کاست ورشي هغه د خلکو نظر دی، نو پوهېږم چې خلک د کور په کور د ماسک په ماسک یا د سټ سایټ په تعریف پوهېږي یا نه، دا بله موضوع ده. خو دا تاسو باید صحنې ته کاست ولیږئ، هلته دغه نمایندګان راغوړئ چې اچون کې ادمو هغه نه دي چې دوی موږ سره یو ټیم کې موږ سره دي. تاسو یې نه پوښتنه کولای شئ، دا راپور بالکل غلط دی.
ډاکټر صاحب، پرته د واکسین له تطبیق نوري هغه کومې جدي ستونزې دي چې د پولیو په وړاندې په افغانستان کې پرتی دي؟ ستاسو موندنې په دې برخه کې څه ښيي؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده، بلکې اصلي وجه دا ده موږ په 2022 کې 12 کمپاینونه په ختیځ کې وکړل، خو متاسفانه موږ ونه کولای شول چې موږ د وایرس په محیط کې ورکو، په اوبو کې ورکو. نو دا په دې معنی چې صرف واکسین د دې حل لاره نه ده، باید موږ نورې اړخونه هم په نظر کې ونیسو چې څنګه کولای شو چې دا ناروغي یا دا وایرس د منطقې نه مخه کړو. په هغه کې اول شی دا ده چې حاکمیت باید حکومت وینا ده چې په موږ په نورو مؤسساتو یا په تمین په این جی او یا په ډبلیو ایچ او یا په این ایس ایف کار کوو. د وخت حکومت حاکمیت او هغه ضرور دی چې الحمدلله چې په دې کې د افغانستان اسلامي امارات بیا صحت تمه وزارت ته متحد دی چې غواړي چې دا ناروغي د افغانستان نه مخه شي. دویم شی چې غټه ستونزه موږ لپاره موجوده ده هغه میل نیوټریشن دی. هغه ماشومان چې سوی ته غزي دي که ته موږ واکسین ورکو، واکسین نشي کولای چې د دغه د وجود معافیت دغه اندازې ته ورسوي چې د وایرس نه پاک پات شي. دویم شی چې موجود دی هلته حفظ و صحه یا د صفاو بو نشتوالی دی. نو که چیرې صفاو بو موجود نه وي خصوصا بټیکوټي ښه مثال دی تاسو هلته کتلی شئ چې عملاً زه هلته لاړم هغه کوم حالت کې چې دوی ژوند کوي نو هغه د دې وایرس د مخنیوي لاره نه ده. نو دې ته موږ مخکې نړیوالو ته ویلي دي چې که چیرې دوی دې باندې کار ونه کړي نو هېڅکله دا وایرس منځ نه ځي. دریم شی چې څلورم شی چې موجود دی هغه د روټین امیونایزیشن کوي کول دي. هغه واکسین چې د مور یا ماشوم ته د اول وخت نه تر پیدا کېدو ان تر پنځو کالو په کېږي دا موږ په کلینیکو کې واکسین ورکوو څوپره چې موږ بنیادي صحي خدمات ښه نه شي د خلکو لاسرسی صحي خدماتو ته موجود نه وي موږ صرف په پولیو کمپاینونه ترسره کوو نو هلته روټین کمزوری کېږي نو دا شی د دې قابل نه دی چې موږ وایرس له منځه یوسو.
ڈاکٹر صاحب په داسې حال کې چې په تیرې یو میاشت کې څلور مثبتې پیښې په افغانستان کې خصوصا د افغانستان په ختیځ کې ثبت شوې چې تاسو د دې مسلې شاهدان وي فکر کوي په دغه غونډه کې چې تاسو ګډون کړی وو دلته چې شپږ میاشتې مهلت ټاکل شوی دی دا مهلت کافي دی؟
متاسفانه چې اوس نه مخکې موږ ډېر ښه هغه درلوده چانس درلوده که چېرې موږ مخکې سیمپل ورکړی وای نو اوس سل فیصده موږ دا ګرنټي کولی نه شو د دغې خطر هر وخت موجود دی چې یو اوټ بریک رامنځته شي. خو ښه خبره دا کې ده چې کوم ماشومانو کې دا واکسین ثبت شوی دی یا د پیښې مثبت شوي دي دا ماشومان پل شوي نه دي نو دا یو ښه علامه ده ځکه دا موږ ښه مثال یې هندوستان ورکولی شو.
ډاکټر ولی شاه مومن
آزادی رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
اروپای ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو په سر پل کې د افغان جنو د مسمومیدو پیښه وحشتناکه بللې او د څېړنې غوښتنه یې کړې. د طالبان حکومت وایي په جدي ډول دا پیښه څېړي. د سر پل د سنچارک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کې د دوشنبې په ورځ شاوخوا اتیا نجونې او د هغوی د څو ښځینه ښوونکو او ملازمینو په شمول نه نور کسان مسموم شول. جزئیات په دې راپور کې
اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان په شمال سرپل ولایت کې په دوو ښوونځیو کې د څه باندې اتیا نجونو مسمومیدل وحشتناکه پیښه بللې او د جدید څېړنې غوښتنه یې کړې. اروپایي ټولنې پرون یوه اعلامیه کې په دې پیښه خواشیني ښودلې او زیاتوي دا یو وحشتناک جرم دی چې باید سرپرست چارواکي وڅېړي او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د خلکو د ساتنې لپاره خپل مکلفیتونه عملي کړي. په اعلامیه کې د دینچونو د روغتیا لپاره هیله ښودل شوې او ټینګار یې کړی چې د زده کړې حق په هر ځای کې د ټولو ماشومانو بشري حق دی او ښوونځي باید د ټولو ماشومانو لپاره خوندي ځایونه وي. د سری پل د سنچارک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کبودي آب او فیض آباد کې د جون په پنځمه نیټه شاوخوا اتیا نجونې او د هغوی د څو ښځینه ښوونکو او ملازمینو په شمول نه نور کسان هم مسموم شول. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویسټ نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په سری پل ولایت کې د یو شمېر جونو مسمومیدو سخت اندېښمن کړی دی. هغه زیاته کړي د دې پیښې د څېړنې لپاره باید هر راز لازم اقدام وشي سو په پایله کې د ماشومانو خوندیتوب یقیني شي. د ویسټ په خبره افغانان دا حق لري چې له ویرې پرته زده کړې وکړي. طالب چارواکي بیا داسې مهال چې د دې پیښې د څرنګوالي او د نجونو د مسمومیدو د لامل په اړه هیڅ ډول نوي معلومات نه ورکوي وایي د دوی حکومت به خامخا په دې اړه څېړنې کوي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته په دې اړه په یو لنډ لیکلي پیغام کې ویلي خامخا به د دې پیښې څېړنه کوي. مجاهد د دې څېړنو د څرنګوالي په اړه ډېر معلومات نه دي لیکلي. د طالبانو اوسنی رژیم له واکمنې دوه راهیسې په افغان نجونو او ښځو د زده کړو کار ټولنیز او سیاسي مشارکت په ګډون په بېلابېلو برخو کې بندیزونه لګولي چې د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د دوی دې سیاست او کړنلارې ډېرې پوښتنې راولاړې کړي دي. دا لومړی ځل نه دی چې افغان نجونې په ښوونځي کې دننه مسمومیږي بلکې له دې مخکې په تېر جمهوري نظام او له هغې مخکې حکومتونو کې هم په ځلونو دا ډول پیښې شوي چې افغانان یې خورا اندېښمن کړي دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
د افغانی ولسله فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمن الکساندرا مصطفی وايي نن د جون په ومنېټه د طالبانو له بند څخه د بهبودی د خوشکولو لپاره په ټویټر کې کمپاین پیل کړی دی. پنځه میاشتې وړاندې په همدې ورځ مرتضی بهبودی د طالبانو له خوا ونیول شو. د بهبودی میرمن وای چې په پنځو میاشتو کې یوازې یو لیک د خپل میړه له خوا د سره صلیب په مرسته ترلاسه کړی دی. جزئیات په دې راپور کې
It has now been 5 months of completely excruciating pain.
د افغانی ول اصله فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمن و الکساندرا مصطفی ازادي راډیو ته ویل چې نن د جون په ومنېټه د طالبانو له باندې څخه د بهبودی د خوشی کولو لپاره ټویټري کمپاین پیل کړ. مرتضی بهبودی 15 میاشتې وړاندې د طالبانو لخوا ونیول شو. د نوموړي میرمن وایي په 15 میاشتو کې د خپل میړه لخوا یوازې یو لیک د سره سلی په مرسته ترلاسه کړی دی.
It has now been 5 months of complete
لدی در دون کران څخه 15 میاشتې تیریږي چې زه د خپل افغان الاصل فرانسوي میړه مرتضی بهبودی چې لا هم د خپل ژورنالیستیکي فعالیتونو له امله په افغانستان کې د طالبانو لخوا زنداني دی کړیږم. د خلاصون په تمه یم. د مرتضی هڅه دا و چې د هغو خلکو غږ پورته کړي چې په افغانستان او نړۍ کې د بیان د ازادۍ حق ترې اخیستل شوی او غوښتل چې د هغوی ملاتړ وکړي. اوس زما هیله دا ده چې موږ او تاسو د هغه غږ شو او زما یوازینی هیله دا ده چې مرتضی بیرته راشي.
تر دې وړاندې نوموړي امریکا غږ ته ویلي و چې میړه په زندان کې د لاس بند بنګړای ورته جوړ کړی وو. د لیک سره د سره سلی په مرسته ترلاسه کړ. په خبره دی به بودی لیک او د لاس نخې ته ډیره خوشاله شوه. د افغانستان د ژورنالستانو د فدراسیون د مشرتابه پلاوی غړی ابوزار سارم سرپولی ازادي ورته ویل چې دوی هڅه کوي چې به بودی خوشی شي، خو په خبره دوی ته ویل شوی چې په نوموړي باندې تور د رسنیس فعالیت لامل نه دی.
کوشش به داریم چې آقای به بودی رها شمون ته
هڅه کوي چې به بودی خوشی شي، خو خبره دا ده چې موږ ته ویل شوی چې په به بودی باندې تور د رسنیس فعالیت لوجه نه دی. خپل څوزل د تاتو فرهنګ وزیر ته ورغلم خو چې موضوع رسنیز نه وي موږ د غک پورته کولو صلاحیت نه لرو.
ما د او قسمت صلاحیت نداریم.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو د څار رئیس عبدالحق همت هم امدا خبره کوي. خو نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې د بهبودی دوسیه محکمې ته تللې ده.
د بهبودی موضوع رسنیز نه و لاندې عمل اطلاعات فرهنګ وزارت مداخله و نه کړله. د نور ارګانونو اړوند و اوسې موضوع محکمې ته تللې ده. محکمه شهره فیصله و کې هغه بیا ابلاغ شي.
خو ښاغلی همت داونه ویل چې نوموړی په کوم جرم نیول شوی دی. په مرتضی بهبودی سربیره د پوهنې د برخې فعال متی ولاوې سهم له دوو میاشتو زیاته موده کېږي چې د طالبانو په بند کې دی او ورته نامعلومه برخلیک لري. تازه وړمه ورځ په کابل کې انځورګر او شاعر حسیب الله احراری هم د طالبانو لخوا نیول شوی دی. مخکې تر دې د بیلابیلو برخو یو شمېر نور فعالان هم د طالبانو لخوا نیول شوي چې بیرته بیا خوشی شوي دي. خو د مرتضی بهبودی د قید موده تر ټولو اوږده شوه. اولای په دې اړه چې نوموړی په کوم تور نیول شوی د طالبان حکومت هیڅ نه وایي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ازادي رادیو پرې خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس یو نړیواله مسله. اوکرانی چارواکی وایي چې په خرسون سیمه کې د ویجاړ شوي بند د اوبو د سطحې د لوړېدو او د سیلابونو د بهېدو له امله لسګونه زره کسان له خپلو سیمو بې ځای کړي دي. روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړی چې اټکل کېږي د دنیپرو د سیند په لاندنۍ برخه کې به د اوبو کچه لا هم پسې لوړه شي. جوسیات نوریاس نوري پوراپور کې
چارواکو ویلي چې د خرسون په سیمه کې د اوبو کچه 2 متره لوړه شوې، په لسګونو کسانې په خپل کورونو کې ایسار کړي او لامل یې په سلګونو څاروي هم تلف شوې دي. روغتیایي چارواکو ویلي د دنیپر سیند لوی بند ویجاړې دوه دې ترڅنګ چې ناڅاپي سیندونه بهولي په لسګونو زره کسانې خپل سیمو بې ځای کېدو ته اړ کړي دي. دوی همدارنګ د څښاک د اوبو د احتمالي ککړتیا خبرداري ورکړې ده. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن وویل چې د دنیپر د سیند پر سر د ویجاړ شوي بند په نتیجه کې په سلګونو زره کسان د څښاک له اوبو بې برخې شوي دي. زلنسکی په ټلګرام کې لیکلی چې د روسیې تر یرغل مخکې په سیمه کې لږ تر لږه سل زره کسان اوسېدل او زیاته کړې ده چې اوس هم هلته لږ تر لږه لسګونه زره کسان اوسي. کیف او مسکو د کاخوفکا د بند چې د شوروي په وخت کې د اوکراین د خرسون په جنوبي سیمه کې جوړ شوی و د ویجاړولو په اړه پر یو بل اچوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دا پیښه د روسیې لخوا په قصدي توګه د ویجاړۍ یو عمل او د ډلیزې وژنې چاپیریالي بم یاد کړی دی. د اوکراین د بیړنیو چارو دولتي ادارې نن وویل په داسې حال کې چې په ځینو سیمو کې د اوبو کچه لوړه شوې، د دنیپر سیند په پاسنۍ برخه کې د اوبو کچه مخ په کمېدو ده. د ادارې ویلي چې له دغې پیښې وروسته نن سهار د خرسون په مرکزي برخه کې د اوبو کچه شاوخوا 15 متره لوړه شوې او په نیکوپول کې هم د اوبو کچه څه باندې 2 متره راټیټه شوې ده. نیکوپول د ویجاړ شوي بند د پاسه 125 کیلومتره لرې پروت دی. چارواکو اټکل کړی چې په راتلونکو 40 ساعتونو کې به د سیند په لاندنۍ برخه کې د اوبو کچه 1 متر نور هم لوړه شي. د موسکو تر کنټرول لاندې د خیرسون د برخې چارواکو نن په سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د اوکراین د روغتیا وزارت هم داشن خبرداري ورکړي چې د دې احتمال شته چې په څاګانو او د اوبو په خلاصو ویالو کې به اوبه ککړې شوي وي. اوکراین چارواکو اټکل کړی چې شاوخوا 20,000 کسان به د سیلونو له خطر سره مخ وي. د روسیې لخوا ګمارل شوی خاروال نووا کاخوفکا ویلي چې د سیلابونو له امله به د دنیپر سیند لاندې په یو طبیعي ملي پارک په زرګونو څاروي تلف شوي وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش په یو بیان کې دغه بند ویجاړول یو لوی بشري اقتصادي او چاپیریالي ناورین بللی، خو په مستقیمه توګه پر روسیې له تور لګولو ډډه کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په ځینو ولایتونو کې مش پاکستاني کډوال نورو سیمو ته انتقالوي. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې د پاکستاني لوري اندېښنې کمې شي دغه پریکړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالا ویلي وو د طالبان حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به پاکستاني طالبان لرې کړي او د افغانستان نورو سیمو ته به یې انتقال کړي. جزئیات په دې راپور کې.
که څوم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه پاکستانی کډوالو د انتقال په اړه ډیر جزئیات ورنکړل، خو ویل دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه میشت پاکستانی کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي. نوموړي د هغه ولایتونو په اړه هم څونه ویل چې یاد کډوال به ورته انتقالیږي، خو ویل چې د دې لپاره به هلته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوي برابرېږي. هغه ازادي راډیو ته ویل
د دې لپاره چې پاکستاني اړخ ته تشویشونه کم سي، هغه چې کله کله ځینې دعوی کوي دغه مخنیوي هم سووي. ځینې هغه مهاجرین چې د کلونو وړاندې دغه د خوست او پکتیکا او کونړ او دغه سیمو کې اوسېدل، د ننګرهار په ځینو سیمو کې له یې خواله د جنګونو په وخت کې اوښتي وو افغانستان خواته راغلي. نو پلان داسې ځینې د یوغونه داسې ساحو ته انتقال شي چې هغه لرې دي له دغه امتداد د ډیورنډ کرښې نه.
لا معلومه نه ده چې په افغانستان کې د میشتو دغو کډوالو شمیر څومره کسانو ته رسیږي، خو د غیر رسمي شمیرو پر بنسټ د ناروی د کډوالو شورا په 2019 کال کې اټکل کړی و چې ښایي شمیر 2000 کسانو ته ورسیږي. دوی چې ډېرې په شمالي وزیرستان پورې اړوندي د تیر جمهوریت حکومت پر مهال هغه وخت چې په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو او پاکستاني پاوس ترمنځ سختې جګړې روانې وي، افغانستان لوري ته کډوال شول. اوس یې نورو سیمو ته د طالبانو د حکومت د انتقال خبره داسې محل کېږي چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله د امریکا غږ اردو څانګې ته ویلي وو د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به پاکستاني طالبان لري او د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدوي. نوموړي دا هم ویلي وو چې د طالبانو حکومت دا خبره دوه میاشتې مخکې کړې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دغه وړاندیز هدف سرحدي سیمو ته د پاکستاني طالبانو د غړو د لاسرسي محدودیت خودلې او خود طالبانو د حکومت ویان په دې اړه چې آیا دا پلان له پاکستان سره هم شریک شوی څونه ویل. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په ګاونډي پاکستان کې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي بریدونه زیات شوي. پاکستان په وار وار تور پورې کړی چې د ټي ټي پي وسلوال په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو طالبانو دا تورونه تل رد کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت که څوم هڅه کړې چې پاکستانی طالبان او پاکستانی حکومت د سولې د خبرو له لارې یو تفاهم ته ورسیږي او دوه ځلې منځګړیتوب هم کړی، خو تر دې دمه یې ښکاره پایله نه ده ورکړې. تازه د پاکستان د حکومت یوې سرچینې د پاکستان اکسپرس ټریبون ورسپانې ته ویلي دي سر له دې چې د پاکستان حکومت له ټي ټي پي سره د سولې د خبرو له کولو انکار کړی، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا هم د مذاکرې هڅه کوي. دغه سرچینې یادې ورسپانې ته ویلي دي چې اسلام آباد په افغانستان کې واکمنو طالبانو ته ویلي هغه مهال له ټي ټي پي سره د سولې مذاکرات پیلوي چې دغه ډله وسله پر ځمکه کېږدي.
بیا هم د کډوالو په اړه، خو د افغانستان د اتباعو په ارتباط، د امریکا د کانګرس دریو غړیو د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړیو اس آی وی ویزو پروګرام د غزولو طرحه د غیوات کانګرس ته وړاندې کړه. دا طرحه چې په 2023 کال کې له افغان متحدانو څخه د ساتنې طرحه نومیشي، په راتلونکو 15 کلونو کې د دغه پروګرام د تمدیدولو او د 40 نورو ویزو غوښتنه پکې شوې ده. جزئیات په دې راپور کې.
تازه د امریکا د کانګرس درې جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراټو غړو د دغه هیواد کانګرس ته یو طرحه وړاندې کړي او د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو اس آی وی ویزو د پروګرام د غزولو غوښتنه یې ترینه کړي. له افغان متحدینو څخه د ساتنې قانون د لومړي ځل لپاره په 2009 کال کې تصویب شو او له مخې هغو افغانانو ته د ځانګړو ویزو په برخه کې اسانتیاوې برابروي چې په افغانستان کې له میشتو امریکایي ځواکونو سره کار کړی وي. خو د کانګرس د غړو لخوا دا نوی وړاندیز شوی تر هدا کډوالۍ د ځنګړو اس آی وی ویزو پروګرام د غزولو ترڅنګ کانګرس ته وړاندیز کړی چې شل زره نوري ویزې دې هم تایید کړي. د اس آی وی په دې 15 کلنه طرحه کې هغه افغانان هم شامل دي چې له امریکایي ځواکونو سره د کار په مهال ټپي او یا وژل شوي دي. دا طرحه د دوشنبه په ورځ د امریکا کانګرس د بهرنیو چارو جرګګۍ غړي جیسون کرو لخوا چې په افغانستان کې هم پوځي ماموریت ترسره کړی او د هغه د دوو نورو همکارانو برت وینسټراپ او آرل بلومنور لخوا کانګرس ته وړاندیز شوه. ښاغلی کرو په یو بیان کې ویلي چې ده د خپلو افغانو همکارانو ترڅنګ خدمت کړی، نو له همدې عمله د امریکا ولس د دوی د افغانو همکارانو د زړورتیا له امله په امن کې ژوند کوي. خو په ورته وخت کې زرګونه دغه افغانان د امریکا هغې ژمنې عملي کېدو ته په تمه دي چې له مخې به دوی ته پناه ورکول کېږي. د بیان له مخې د دې نوې طرحې له مخې به د ځانګړو ویزو د ورکړې چاره هم چټک شي. په ورته وخت کې یو شمیر هغه افغانان چې د امریکا ځانګړو ویزو ته غوښتنلیکونه سپارلي وي د دې پروګرام چارې ډېرې ورو پر مخ ځي. د امریکا په اس آی وی پروګرام کې یو شامل افغان جمال وایي که څه هم ټول اړین اسناد د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته سپارلي خو یو کال کېږي چې لای هم ځواب نه دی ترلاسه کړی.
جون 2021 شروع کړم او
د 2021 کال په جون میاشت کې مې د ویزې غوښتنلیک وسپاره، خو لا هم دا لړۍ روانه ده او زما کیس نه دی ورسته شوی. ما ټول اړین اسناد ورسپارلي او موږ ته یې وویل چې په تمه شي او دا د یو کال شو چې زه ورته په تمه یم.
د اس آی وی په پروګرام کې یو بل شامل افغان الیاس وای تر اوسه څو ځلې د ویزې د مرکې لپاره پاکستان ته تللی خو لا یې هم برخلیک معلوم نه دی.
خیلی زیات وخت هم در پر گرفتو برالای
که دیر وقتی ونیو ل مرکی ورست هم برخلیک مونه دی معلوم. اوس نو دی وی لار چار په لټه کې يم چې هر څومره ژر چکیږي نو لاړ شم او یو امن ځای ته ورسم.
ګوښم پیغام شو.
الیاس ادعا کوي چې لسګونه نور همکاران یې هم له 2021 کال راهیسې د دې پروګرام په تمه دي، خو د امریکا دولت دوی ته هیڅ راز جواب نه دی ورکړی او یوازې کیس نمبرونه ورته استولې دي. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې د جمهوریت نظام له پرزیدو وروسته امریکا او اروپا ته د کډوالۍ لپاره د ویزو غوښتنه ډیره شوې. د امریکا د کډوالۍ ځانګړي اس آی وی ویزې هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې په 13 کالو کې په مستقیم ډول له امریکایي ادارو سره کار کړی وي. دا پروګرام په 2009 کال کې پیل شو او تر اوسه زرګونه افغانان د همدې پروګرام لاري امریکا ته تللي.
azadiradio.com
افغان کرکټ بورډ له بنگلاديش سره د ټیسټ لوب لپاره نن لوبډله اعلان کړه. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د دې ټیسټ لوب لپاره 15 کسیزه لوبډله غوره کړې چې ځینو ځوانو لوبغاړو ته هم چانس پکې ورکړل شوی دی. پیلان شوی لوبډله کې نجات مسعود، ابراهیم عبدالرحیم سی او اسحار الحق نوی داسې لوبغاړي دي چې په لومړي ځل په ملي ټیم کې شامل شوي دي. راشد خان بیا په لوبډله کې نه دی اخیستل شوی. کرکټ بورډ په دې تړاو نن په خبرې کړې خبر پاڼه کې لیکلي دي چې د مهال ویش له مخې به دغه ټیسټ سیالي د جون میاشتې په 14 نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر 13 پورې به دوام وکړي. سربیره پر دې ضیاءالرحمن اکبر، عصمت الله عمرزی، نور علي زادران او سید احمد شیرزاد د احتیاطي لوبغاړو په توګه له لوبډلې سره مل شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته زما سلامونه ورسیږي او د هله جین لرم چې دما پیغام نشر کی او د امارت تر مشران پرې ورسوي. عبدالهادي هم د هلمند د کجکی ولسوالۍ څخه د هلمند د کجکی ولسوالۍ زمینداور ساحه ډیره غټه ساحه ده. په وخت کې کاریزونه درلودل ډیره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولې نقشه چې ښول شوې د ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشران څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډیر سخت ستړي دي. چا یو نیم انچ، چا دو انچ هیندارې ایښي دي، هغه یو جریب غنم په کرل دي، یو جریب غنم د ده د کور غلله نور پوره کړي. نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي. نو موږ د امارت د مشران څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته وکړي، نو بیا به خلک وساسي، بیا که د هغه اوي اوبه وکړي لس جریب په وکړی ار حاجت په پور پوره کړی.
السلام علیکم. جی ازادي رادیو ټول کارکونکو ته زما سلامي باد سلامه.
زما یو پیغام ده، پیغام می داده چې د ګرمسیر پانتونو ډېر له ګرمۍ له وجې او بې له حده ګرمۍ ده، او وزارت تحصیلات د سږ کال درسختي نه ده ورکړې د ګرمۍ، او ګرمۍ ډېر ده، محصلین ډېر په عذاب دي، او ستاسو نه هم ډېره خواهش ده چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د لارې نشر کړئ. مننه.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه وو. له همدې سره څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو، او تر لنډو خبرونو وړاندې وروسته بیا د زهرو کاروان پروګرام مه هېروي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام وستوی چې په لندن کې په بهرنیو چارو کامنویلث یا ګډو ګټو پرمختیایي چارو کې د بریتانیا د دولت له وزیر او د جنسي تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د بریتانیا د سر ریاسم له ځانګړي استازی طارق احمد او د افغانستان او پاکستان د څنګه رئیس اندرو ماک کوبري سره په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه خبرې کړې دي. دا خبره وست نن په یو ټویټ کې کړې ده، خو په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای لاغو کسانو سره چې په افغانستان او د نړۍ په نورو ځایونو کې د خوړو مرسته کوي هغوی ته خوندیا مسول خواړه رسولي د پروګرام اساسي جز دی. د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه دا خبره نن د جون د ومی د خوړو د خوندیتوب د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې کړی ده. د دې پروګرام چارواکي وایي کابل ته د خوراکي موادو له رسېدو سره سم هغه څیړل کیږي تر څو د ډاډ ترلاسه شي چې زیانمن شوي او خراب شوي نه وي، او وروسته د ویش لپاره په ځانګړو ګودامونو کې زیرمه کیږي. چارواکو ویلي د خوړو له خوندیتوب پرته د خوړو مسؤلیت ناممکن دی. سریلانکا نن د درې ورځنیو لوبو د لړۍ وروستۍ لوبه د نهه وکټو په توپیر له افغانستانه وګټله. افغانستان د سریلانکا لوبډلې ته د یو سلو ولس منډو هدف ټاکلی و چې دې ډلې په شپاړسم اوور کې د یو لوبغاړي په سوځېدو یو سلو شل منډې وکړي. د دې لوبلړۍ لومړۍ مسابقه افغانستان د شپږ وکټو په توپیر ګټلې وه، خو سریلانکا بیا دوې نورې مسابقې خپلې کړې. اوکراینی چارواکو په خرسون سیمه کې پولیسکونو سره کسان د خپل اصلي ځایونو وروسته له هغې بې ځایه کړي چې د دنیپرو پر سیند ودان د لوی بند نړیدو په نتیجه کې په سیند کې د اوبو کچه لوړه شوې، او اټکل کېده چې نن سهار به یې کچه په لاندنۍ برخه کې نور هم لوړه شي. کیف او ماسکو د کاخوفکا د بند چې د شوروي په وخت کې د اوکراین د خرسون په جنوبي سیمه کې جوړ شوی د ویجاړولو پړه یو پربل اچوي. جرمنی د هوایي ځواکونو تمرینونو ته چې د ناټو په تاریخ کې تر ټولو لوی تمرینونه بلل شوی تیارای نیسي. جرمنی او امریکایي چارواکو ویلي دغه ځواک له شوډلو هدف پر متحدینو او احتمالي دشمنانو لکه روسي د اغیزو شیندل دي. د هوایي مدافع په دغو تطبیقاتو کې به چرالتونکوونه پیلې شي لاس سره پرسونل او د 15 وادونو 2.5 سوال وته کې د ناټو پر وغړي حمله ته ورته یو ننداره کې ګډون کې ګډ خبرګون ښکارا کړی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته محرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د کوکنارو بدیل کښتونه حاصلاتو ته رسیدلې دي.
په خو به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو سره 4 کیلو اخسلې، اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د کاپیسا ولایت بزګران وایي د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
دغه کارو غریبی هم نه بود.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبی هم نه و. زموږ خلکو ډیره خواري او تکلیفونه لیدلې دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي.
دا چې معتادین ولې خپل مېرمنو سره بد چلند کوي، په دې اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړي.
د معتاد مېرمن ته په کار دی چې د خپل د خاوند علاج او معالجه وکړي. مرکز صحی تنزی یا زان نبستر کوي، په دغه صورت کې بیا مېرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق په اساس د ضرر وکړي.
د لاهور په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله کورنۍ راڅخه بېزاره شوې ده.
بچې ته خپل خپلوان ته ورغلی یم، ماته پیسې نه تېره کړي، ولې چې ته خجوري یې؟ باور مې نه درلود یوازې کې نه دې خپل سره نه دې دوست سره.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
سړی هغه دی جمیل راغی.
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیله په خیر راغلی.
خیر نکوم شو حاجی صاحب، تاسو له راسم چا خیر لیدلای؟
ونی خدای دې خیر کړي.
څه پیخه ده؟
ډیره بد را پیخه ده حاجی صاحب.
اوس پرونه په راپور پیل کوو. په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې هغه نیالګي او اصلاحي تخمونه چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت په نوم ورکړل شوي و، تر دریو کالو وروسته حاصلاتو ته رسیدلي دي. د ننګرهار ولایت باغوانان وایي چې سخت کال د دې د ستروس باغونه ښه حاصلات درلودل، او دوی هیله لري چې سخت کال به د کوکنارو د کښت په پرتله دوه برابره ګټه وکړي. په کندهار ولایت کې هم هغه ځمکې چې پخوا به کوکنار پکې کرل کېدل، اوس سبزیجات پکې کرل شوي، او بزګران هیله لري چې د کوکنارو تر کښت به یې حاصلات ښه وي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالیو کې د ستروسو باغونو جوړولو پروژه پیل کړه. دا باغونه په هغو مځکو کې جوړ کړل چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل. اوس د درو کالو په تیرېدو سره دا باغونه حاصلاتو ته رسېدلي او باغوانان یې له حاصلاتو څخه خوښ دي. د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د ستروسو د باغ خاوند شفیع الله وایي چې سږ کال هیله لري چې باغ به یې ډېر حاصل ولري.
دغه درې نیم جریب ځمکه پروس کال موږ 1.5 لک روپۍ باندې خرڅه کړې وه، او سږ کال چې کم دی په 3.5 لک افغانۍ باندې خرڅه کړل. ځان تم په کور جوړ کړ، وړکیا موټر هم واخیست، هغه د کور هغه ضرورت هم پرې شو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالیو کې د باغونو د جوړولو او پالولو په برخه کې 1500 باغوانان وروزل. ننګرهار د افغانستان له هغو ګرمسیرو یا تودو ولایتونو څخه دی چې زراعتي مځکې د ستروسو د باغونو لپاره ډېرې مناسبې دي، او په وروستیو کلونو کې د نارنجو، لیمو او مالټو صادرات هم درلودل. له بلې خوا په کندهار ولایت کې هم بزګران د خپلو زراعتي حاصلاتو په اړه خوشي څرګندوي. په دې ولایت کې هم ملګرو ملتونو په 2006 میلادي کال کې زراعتي پروژې پیل کړې چې د روان کال تر پایه به دوام ولري. دا پروژې چې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي لخوا پیل شوي، 6 لک امریکایي ډالر لګښت لري چې د کوکنار پر ځای د سبزیجاتو کښت ته زمینه برابروي. دا پروژه د جړی، ارغنداب، دند، میواند او پنجوایی ولسوالۍ په هغو سیمو کې عملي کېږي چې پخوا کوکنار پکې شکرل کېدل، خو اوس بینډۍ، رومیان او بانجان پکې شکرل کېږي. د کندهار د ژړۍ ولسوالۍ بزګر شایسته خان د خپلو زراعتي حاصلاتو څخه راضي دی. دی وایي چې د بدیل کښت له امله هوسا سوي او ګټه هم ډیره سوې ده.
پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تاریاکو سه 4 کیلو اخسلې، اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا هغه په افغانۍ باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تاریخ په بدل کې دا شنه اجاره کوي.
که څه هم د جمهوري نظام له نسکورېدو راهیسې د نشي موادو په برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم ډول مرستې بندې شوي دي، خو د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د ځینو هیوادونو په مالي ملاتړ په افغانستان کې د بدیل کښت په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کافیسا ولایت کې بزګرو بیا د کوکنارو کښت مخه کړې، او د طالبانو حکومت د دوی د کښتونو ویجاړول پیل کړي دي. د کافیسا ولایت بزګران د روا محصولاتو لپاره د مناسب بازار نشټوالي د کوکنارو د کښت لپاره دلیل راوړي، او وایي اوس چې د دوی کوکنار حاصلاتو ته نږدې شوي د طالبانو حکومت یې ویجاړول پیل کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت پر اوسه کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ، خو بزګران وایي دوی دا هیله درلوده چې طالبان به د تیرو 6 کالو په شان د کوکنارو سره کار ونه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
معمار آغا پروسه کال د کاپسا ولایت د کوهبند ولسوالۍ د ژمي په لومړیو کې تر یو جریب کمه ځمکه کې کوکنار وکرل، او هیلې درلوده چې طالبان به د تیرو 6 کلونو په شان له کوکنارو سره کار ونه لري، او د پخوا په ډول به له دوی سره د کوکنارو د کښت په برخه کې همکاري وکړي. خو د طالبانو حکومت تیره اونۍ د معمار آغا د کوکنارو کښت ویجاړ کړ، او د ته د دې کښت هیڅ بدیل نه دی ورکړی.
خلک دا هیله لري چې باید یو بدیل وي. اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ کړ، باید پر ځای یو بدیل هم وي چې دا تشه ډکه کړي، د کار زمینه برابره کړي او خلک بوخت وساتي. فکر نه کوم چې په راتلونکي وخت کې څوک کوکنارو کوي.
میمارغاله نه وشت کالو راهیس د خپل کورنۍ لپاره نفقه برابروي. دی وای چې د کورنۍ لپاره د روزي پیدا کول وسیله یوازې کښت او کروند ده. د کاپیسا ولایت وسیدونکو وای چې په ورستوي ولسو کالو کې د دې ولایت په زینو سیمو کې جګړې روانې وي او هلته کوکنر هم کرل کېدل، خو طالبانو یې مخه نه نیوله. د دې ولایت د کوهبند ولسوالۍ یو بل بزګر علا محمد چې د طالبانو حکومت یې تازه د کوکنارو کښت ویجاړ کړی، دا اندېښنه لري چې سږکال به د بدیل کښت پرته او روا حاصلاتو لپاره د بازار نشتوالی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبي هم نه و. زموږ خلکو ډېرې خواري او تکلیفونه لیدلې دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي. کله چې چای، بوره، اوړه او غوړي نه وي، د اولادونو لپاره روزي پیدا کول مشکل کار دی.
د کاپیسا ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت کارکونکی قاری ولی الله وایي چې د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر څنګ د کوکنارو د کښت په تړاو تر څلوېښت ډېر بزګران هم نیولې دي.
د کاپیسا په سرزمین کې چې زموږ مدیر د سروې کړی و، موږ ته داسې راپور دی چې یو سل شپېته هکتاره ځمکه په کاپیسا کې کرل شوې د کوکنارو. نو اوس موږ تخریب د دې شروع کړ چې محوه زموږ جریان لري، او د جریان په ترڅ کې اوس چې کومه محوه موږ کړې ده تقریبا یو سل دراتیا جری ځمکه په ټول کاپیسا کې موږ محوه کړې ده، او مقدار چې پاتې ده موږ محوه له جریان لري.
کاپیسا له هغو ولایتونو څخه دی چې له 2012 میلادي کال راهیسې د کوکنارو له کښت څخه پاک ولایت اعلان شوی و، خو د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو اندازې ته په کتو سره لیدل کېږي چې دا ولایت بیا د هغو سیمو په لیست کې شامل شوی چې ډېر کوکنار پکې کرل شوی دی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2265 منځنۍ څپو باندې واورئ. اسلام میړونو ته امر کړی چې خپلو میرمنو ته د خوړو، جامو او اوسېدلو د ځای برابرولو تر څنګ ښه چلند هم ورسره وکړي، خو ډیری معتادین له خپلو میرمنو سره ناوړه چلند کوي او د ښه ژوند کولو اسانتیاوې نشي ورته برابرولی. دیني عالمان وایي چې د بد چلند په صورت کې ښځې کولای شي چې له خپلو معتادو میړونو څخه طلاق واخلي. دا چې معتادین ولې له خپلو میرمنو سره بد چلند کوي، له ښځو سره د معتادینو بد چلند څه ناوړه پایلې لري، او د مخنیوي لارې چارې څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمسالرحمن فروتن سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلی چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي دي.
د خزه حق او حقوق په خوان باندې داده چې اولا مادي حق دی، هغه مادي حق داده چې خوان باید د خپل خزه مهر ورکي هر څومره چې وي. دوم، خوان د خپل خزه لپاره مناسب ځای د ژوند لپاره برابر کی. دریم، د خپل خزه نفقه او مصارف تداوی خرج خوراک باید ورکی، او سالورم هم د خپل خزه لباس او جامې باید برابر کی. او معنوي حق د خزه پر خاوند باندې داده چې خاوند خپل خزه او میرمن سره باید خچلان وکیل کس څنګه چې الله متعال فرمایي چې و عاشروهن بالمعروف، تاسو خپل خزه سره په صحیح توګه ژوند وکړي.
معتادین څومره کولای شي چې خپل میرمنو ته د حقونه ورکړي؟
دا په تجربه خودل شوې دي چې معتادین نشي کولای چې دغه مادي او معنوي حقونه د خپل میرمنو ورکړي. دا یو واضحه خبره ده، ځکه چې معتاد د خپل ځان په حق او حقوق باندې رسیدګي نشي کولای. معتاد حتی نشي کولای چې ځان ته کپڑے، خوراک، چکاک برابر کی. بیانو خپل خزته خو بیخی رسیدگی نشی کولای. او د دین علاوه تجربه هم خود لیده چې د معتادینو خزه او ماشومان متاسفانه بی سرپناه و بی سرپرستی.
ستاسو په نظر معتادین ولی نشی کولای سی په پوره ډول خپلو میرمنو ته د اسلام لخوا ټاکلي حقونه ورکړي؟
ځکه معتادین خپلو میرمنو ته اغا کوم حقونه چې اسلام دوی ته ټاکلې دي ورکی، چې په عربي کې یو مطلب ده چې فاقد الشیء لا یعطيك شیئا،
هغه کس یو شی نه لري، هغه شی تا ته نشي درکولای. نو معتادین خپل اخلاق نه لري، نو دی څنګه کولای شي چې هغه اخلاقی حق د خپل مرمانو پوره کړي؟ بل دا چې معتادین خپل فقیر دی، خپل ډوډۍ نه لري، خپل لباس نه لري، خپل د ځان لپاره کوم مناسب ځای د اوسېدو نه لري، بلکې دوی خپل د پلونو لاندې ژوند کوي. نو دوی د خپل ځان لپاره رسیدګي نشي کولای، نو بیا خپل مېرمنو ته څنګه رسیدګي وکړي؟
له مېرمنو سره د معتادینو بد چلند کومې ناوړه ستونزې را پیدا کوي؟
اولین ناوړه ستونزه چې د معتادینو د بد چلند له خپل ښځو سره رامنځته کیږي، دا ده چې د دوی اولادونه متاسفانه ضایع کیږي. ځکه چې کله د معتاد له خپل مېرمن سره بد چلند وکړي، نو د دې مېرمن هم په رواني تکلیف باندې اخته کیږي. کله چې په رواني تکلیف اخته شي، نو د خپل ماشومانو ته رسیدګي نشي کولای. او بل بعد پایله ای داده چې اکثرا د معتادین و مېرمنې متاسفانه بی سرپرست و بی سرپنا پاتې کیږي، او معتادین نشي کولای چې د خپل مېرمن هغه جنسي غرایز پوره کړي. په بعضی مواردو کې کیدای شي بعد پایله ای داوي چې د دې معتادین و مېرمنې فحشا و منکرات و غلط کارونو ته مخه وکړي. او بل دا دی چې د معتاد بد چلند خپل خزه او مرمن سره بد پایله بداوی چې په هغه کورنۍ کې چې کوم معتاد اوسیږي، د هغه کورنۍ فضا، د هغه کورنۍ بالاخره وضعیت او حالت په داسې یو وضعیت او حالت سره وي چې هلته ټول ماشومان هم متاسفانه متاثره کیږي.
که یو معتاد له خپلې مېرمنې سره بد چلند کوي، په دې صورت کې مېرمنې ته څه کول پکار دي؟
د معتاد مېرمن ته پکار دی چې د خپل د خاوند علاج او معالجه وکړي. د خپل خاوند صحي مراکز او شفاخانو ته معرفي کړي، د دې تداوی وکړي، علاج وکړي. ځکه هغه خاص مریض دی، نو په احتیاط سره اخته شوی دی. که دا مېرمنې دا خبره نه مني یا مرکز صحی ته نه ځي یا ځان نه بستر کوي، په دغه صورت کې بیا مېرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق په اساس د ضرر وکړي.
د داسې بدخوی معتادو مېړونو پر وړاندې د دوی خپلوان څه مسؤلیت لري؟
اولا دا ده چې دوی خپلوان کوشش وکړي چې د دې معتادینو علاج وکړي. بل خبره دا ده چې وقتاً فوقتاً د دې معتادینو مراقبت وکړي ترسو دغه اعتیاد دوی پریدي. او بل دا چې د دې معتادینو اقربا وقتاً فوقتاً په دوی باندې مراقبت ولري، نظارت ولري، ترسو دوی په خزو باندې ظلم ونه کی، زیاتې ونه کی. او بل اخره کچیرې د معتاد او د خزو په منځ کې نور جوړ جاړي را نسی، نو بیا د معتادینو همدارنګه د خپلوانو همدارنګه د معتادینو د ښځو خپلوان د مسؤلیت لري چې د دوی په منځ کې آبرومندانه فسخه رامنځته کړي.
یو حکیم نظام له هغو معتادو میړونو سره څه باید وکړي چې هغوی له خپلو ښځو سره ناوړه چلند کوي؟
حاکم نظام اولا د معتادینو تداوی وکړي. بل دا چې حاکم نظام کولای شي چې د معتادین په زور شفاخانو ته ارجاع کړي، او حاکم نظام کولای شي چې حتی په هغو معتادینو باندې چې کوم دوی په خپل ښځو باندې ظلم زیاتی او ناوړه چلند کوي، عملا د دوی لاس ونیسي، عملا دغه معتادین محاکم ته کش کړي، عملا دغه معتادین زندانونو ته واچوي، ترسو چې د یو طرف نه د اعتیاد نه لري شي او د بل طرف نه د ظلم او زیاتی نه لاس واخلي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پکتیا ولایت اوسیدونکو لاهور خان له 1500 کالو راهیسې نشه کوي. د هیڅ څو ځله د بوی تتللی او هلته یې ښه کاروبار درلود. وایي د نشول عمله یې ونسوی کولای چې په دوبۍ کې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. لاهور زیاتوي چې ورونه مې ترماک شران او ښه ډېرې پیسې لري، خو زه د نشول عمله اوس دوی ته محتاج یم. دا چې لاهور لومړی نشله څه شي څخه پیل کړه او د نشول عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د خولې واورو.
نشی نه مخکې مې د نجارۍ کاروبار کولو، نو دا شیان خو په افغانستان کښې زه ډېر وو، نو داسې ملګري مو یو مکتب وو، یو مکتب ته به تللم، د شپې به لاړم، به نشه وکړله، دومره به وکړه چې خپل ځای ته به راورسېدم، بس پر پروت به وم، څه به م لاسته رم، سهار به چې جګ شولم خواري به په سر وه، بوټونه به پښو، همداسې به پروت وم، ویده شوی به وم. نو یغې د خوانه لږ لږ ها ها نن تا سره کړي، سبا بل سره کړي، اخر مې ځان سره پوړۍ واخیستله، هغه پوړۍ به بیا م لاس ورځې اته ورځې کوله، لږ لږ م به څه کوله، چې کور نه یې بهر کړلم، خو بیا م نه کېدلم، وتاس شوی وم، خو یوه ورځ پلاره نه یې کوم، خیر دی نن مې کړي دي، بیا داسې نه کوم که نه، خو نن مې کور ته در پرېږده، کور ته یې بیا پرېږده ورم، قسم به یې را کړو چې بیا به یې نه کوې، یا به بیا کې زه بیا په لګیا وم، یا به ملګري سره ووختم، کله کله به مزدوري کول، هلته به تیږو موټر م به ډکول، دومره پیسې م به پیدا کولې چې مونږ خبره مواد ځان ته به پیدا کړي وای، که بیا به نه وو، ملګري خو په کلي کښې ډېر وکړه، بیا به یو ورته ورتل، یو ورته م به وویل چې یار نن خو یو سګرټ در سره څکم، ما سره خو نن نه چار شته دي، او نه پین در سره شته دي، نه یوه روپۍ در سره شته ده. دا بده خطره وه چې کله مې مور مړه کېدله، ما سره د یوې روپۍ درک نه و، که چېرته خپلو خپلوانو ته ورغلی یم، ما ته یې پیسې نه تېره کړي، ویل چې ته خو ډوډۍ یې، عینې باور مې نه درلده یوه ځای کښې، نه د خپل سره نه د دوست سره. نو یوه ډاکټر ته ورغلم، ډاکټر ته مې مور بوتلله، یخ ته مې وویل چې ډاکټر صاحب دومره یوه خدای دپاره کوشش در سره وکړه، هغه ووایي چې زه به دومره ستنې در کړم چې یوه د پورې په ورسه اکسیجن ورته پیدا کړه، ما چې زه د اکسیجن پیسې نه لرم، او چې بیا چې اکسیجن پیسې نه لري بیا یې وباسه، و چې ومو بسره داسې کوڅه وه، د کوڅې کښې ما ته سایه وختله، مړه شوله، ما یوه روپۍ نه درلودله، زه لاړم دوبۍ ته، بیا راغلم په ارزان قیمت کښې مې دولس کاله کار وکړلو، بیا مې یو ورور جرمني ته لاړلو، بل ورور مې دی دوکان کوي، بل ورور مې دی نن بهي کوي، بس یو ځن داسې پکښې ګرځم، کورنۍ خو دمونې ستړې شوي دي، جنګونې رنې ستړې شوي دي، په هر رنې ستړې شوي دي، پلار نه مې ډزونه کړي دي، جنګ مې ورسره کړی دی، په توپک ډزونه مې پکړي دي، بیا یې ځان ته کور کوټه را کړه، داسې بس ته کوټې کښې اوسېږه، مونږ ته به پاس نه رخېږي، چې زما ورونه وګورې غټې غټې بډې دي، یې دوی نه زه مشر یم، یې دوی نه مو غټه بډې وه، که ما نشه نه وای کړي که نه، ما به ډېرې پیسې درلودې، ولې چې کله به چې ما نشه وکړه ده، چې څه روپۍ به رسره وي په نشېم به ورکړه دي، چې څه روپۍ به رسره وي انډیوالان به سره وو، چکر یې به وایلې، ګرځېدلو به بازارو ته به تللو، د کور غم نه ورسې، اووه ځله زه دوبۍ ته لاړ یم، د نجارۍ استاد یم، د پلستر استاد یم، خو بس ما ته د خپله لاسه بیا کړي بویا کړي دي.
ایا پوهیده لاست؟ ایا پوهیده لاست چې اعتیاد د ناروغ په جراحي عملیاتو څه ناوړه اغېزې لري؟ په دې اړه به د ډاکټر نجیب الله امرخیل خبرې واورو.
په مخدره موادو روږدي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډېر ټکنی کوي، یو لغو جملې نه مخکې له عملیاته خبره ده چې اکثرا دا مریضان وختي د هات جراحي بطن په ناروغیو اخته شي، چون انالژیک اخلي تشخیصي لوحه تغییر کوي، مریض آس درد چې باید ولري نه لري، یا هم په خمار حالت کې ډېر شدید درد لري، چې دا اکثرا یو داخله بطن له جراحي بطن سره مشکوکولی شي، او حتی کیدای شي چې مونږ داخله بطن د جراحي بطن په شکل واسکو یا عملیاتی کو، او له بله پلوه اکثرا دا ناروغان د کمې انالجیزیا سره د عملیات په وخت کې توافق نه لري، د درد احساس کوي، فشار را ټیټېږي، د زړه ټکانونه ورته پیدا کیږي، وروسته له عملیاته ښه تنفس نه اخلي، په څنګ د دې کې یا ډېر زر راویښېږي په وخت د عملیات کې، او ډېر دوز دوا ته خصوصا انالجیزیک او یا هم انستیزیتیک دواګانو ته ضرورت لري، چې دا خپله په خپل ذات کې یوه لویه ستونزه ده، او د مریض د احیا لپاره مشکلات پیدا کوي، او حتی د بدو عواقبو ښکارندویي هم کوی شي.
ایا پوهیده لاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیل خپل کور ته راځي، ګوري چې کوچنی زوی یې زاړي، خو مېرمن یې په کور کې نه ښکاري. دا چې د جمیل میرمن به چیرې وي، اصل کې څه څه ده، او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
هغه دی جمیل راغی.
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیل په خیر راغلی.
خیر لکوما شاجی صاحب، تاسو له راسم چا خیر لیدلای؟
ونی خدای دې خیر کی.
څه پیخه ده؟
ډیره بدره پیخه ده جی صاحب.
سمه خبره وکړه، څه کیسه ده؟
بس نو څه درته وایم، ستاسو د لور د لاسه سم لیونی شوم.
څه شی؟ زموږ لور؟
ولې زموږ په لور څه شوی دی؟
بیرته په هماغه مرداره ملخته شوه.
په کوم مرداره مل؟
بیا یې هیروین شروع کړل.
څه شی؟ بیا یې هیروین شروع کړل.
نو تا خو علاج وکړه، بیا یې څنګه هیروین شروع کړه؟
یو وار نه، درې ځله مې علاج وکړ خو بیرته په اخته شي. یو ځل خو مې بیخي کور ورته بدل کړ خو ګټه یې ونه کړه.
شفیقه اوس چیرته ده؟
په کور کې ده، خپل هیروین وایي. د ماشومانو ژړا کور او کلی په سر اخیستی دی.
خیر دی، خدای به خیر کړي.
یاره فکر نه کوم چې خیر به ځینې ووینم. ستا لور نور زما لپاره یوازې شر ده. بس نه مې کور او بچیان پرې روزلي دي او نه مې هم عزت پرې خوندي دی.
زویه، یو څو ورځې یې دلته راوله، فکر به یې لږ یو په بله شي.
نه پوهېږم څه وکړم، زما څخه خو یې بیخي لاره ورکه کړې ده.
خیر دی، موږ به یو چاره وکړو.
او زویه، ته اندېښنه مه کوه، موږ به یو چاره وکړو.
هره چاره یې چې کوئ ژر یې وکړئ. زه نږدې ده چې لیونی شم. یوازې د دې په غم کې نه یم، وېرېږم چې ماشومان مې په نشو اخته نه شي.
رښتیا هم امکان لري چې ماشومان دې هم په نشو اخته شي؟
حاجي صاحب، امکان څه مانا؟ ډاکټر راته وویل چې خامخا پې اخته کېږي. زه نشم کولی چې یوازې د شفیقې په خاطر اولادونه په سره تناره کې واچوم.
خیر دی بچیه، ته یې راوله، دا ځلې زه په خپله علاج کوم.
سمه ده، راولمې، خو تاسې به یې ضمانت کوئ چې نور به نشه نه کوي.
ته بې غمه اوسه، دا ځل موږ پام ورباندې کوو، انشاءالله چې بیا به نشه نه کوي.
سمه ده، دا یوه موقع بله هم ورکوم، خو که بیا په نشو اخته شوه بیا زه پوهېږم چې څه وکړم. زه نو لاړم. خزی وا خزی، چیرې؟
څه وایې؟ دا دې دلته یې ما
هلته هلک ژاړي او ته دلته په غوجله کې ناستې. ته اصلا دلته څه کوې؟
په کور کې د سونګ لپاره څه شی نه و. ما ویل لږ وچ واښه به راواخلم او دیګ به پرې پوخ کړم.
نو په غوجله کې کله واښه شته؟
ما ویل چې لږ وچ واښه به پاتې.
دروغ مه راته وایه، رښتیا ووایه، دلته څه کوې؟
ما خو درته وویل چې په واښو پسې راغلم.
دا په اخور کې کڅوړه د څه شي ده؟ ته ودرېږه، زه یې وګورم.
څه کې؟ هسې یوه زړه پلاستیکي کڅوړه ده.
کاکا، بس پوه شوم چې په دې کڅوړه کې څه شی دي.
په څه شي پوه شوې؟
یعنی ته نه یې خبره؟ پله ورته وګوره، دا څه شی دي؟ تا بیا هیروین شروع کړي دي، ته هېڅ شرم نه لرې؟
بس یو دود مې ووهه، ډېر نه.
دروغ مه وایه، هیروین یو دود او لس دوده نه غواړي. که زه نه وای راغلی نو شل دوده دې وهله. ته څنګه مور یا؟ هلته دې وړوکی ماشوم ژاړي او ته نشې کوې.
خیر دی، بیا نه څه کوم.
نه نور، ستا په خبره باور نشم کولای. څو وارې مې ستا علاج وکړ، خو ستا سره نه دي ځان، نه دي کورنۍ او نه دي بچیانو غم دی.
ما خو درته وویل چې بیا یې نه څه کوم.
بس بس، نور د یوه خبره هم نه منم. څو وارې دې واده راسره وکړه چې تر علاج وروسته نوره نشه نه کوم. خو بیرته هغه ته او هغه د هیروین دي، دغسې نه ده؟
هو داسې ده.
ماشومه خو نه یې، د درېو اولادونو مور یې. یو ماشوم خو دې په خېټه کې لا پوډرې شوی و، اوس دا دوه نور بچیان هم پوډریان کوي.
خیر دی، دوه نور ماشومان خو روغ دي.
نه داسې نه کېږي، بس پر ما طلاق یې.
خیر دی، دا سل مې وبکه، بیا داسې نه کوم.
نه نه کېږي، ته هم ځان تباه کوې او هم زما کور او بچیان.
وي خدایا، ژوند مې تباه شو، د غم لړلو نشو، خو زما کور تباه که.
بس دی، نور دې ژړا ځای نه نیسي. که اول ځل نه پوهېدې، وروسته خو ډاکترانو پوه کړې. څو ځله دې علاج وشو؟
زه رښتیا هم چې ګناهګاره یم، ما خپل کور په خپله خراب که. واړه واړه بچیان مې په لوی لاس تناره ته واچول.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.